خوشامد ایت سروان سیب
دیر مننه از تره مشهنه ایمی سیب اتبه جشوه درنو آوردون کت هست هم سلامونه په دې خبرونه کې به واورئ چې د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی وایي که په هر نوم یې باید د افغانانو وژنې ودرول شي. د دې او نورو موضوعاتو تر تفصیل وړاندې به رابولم د دې ست خبرونو ته. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي سعودي عربستان نږدې 100 افغان بندیان خوشي کړي. د آذربایجان او افغانستان د اوربند تطبیق لپاره د روسیې او ترکیې د څارنې مرکز پرانیستل شو او چینایي چارواکي وایي په فوجیان ولایت کې د نوي نسل د لومړنیو ریاکټرونو سوداګریز فعالیت پیل کړی دی. د خبرونو تفصیل د افغانستان د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار وایي په امنیتي لیکو کې باید له سیاسي ګمارنو او ترفیاتو په کلکه ډډه وشي. حمدالله محب دغه څرګندونې پرون شنبه د امنیتي سکتور د جګپړو چارواکو یوې غونډې ته وکړې او ویې ویل د امنیتي او دفاعي منصوبینو ګمارنې باید د کادري معیارونو له مخې وشي. د ملي امنیت شورا په خبر پاڼه کې که څه هم نه دي ویل شوي چې په امنیتي او دفاعي لیکو کې سیاسي ګمارنې په کومه کچه دي، خو له دې وړاندې د جګړې د شو یو شمیر منصوبینو ویلی د ترفیاتو په برخه کې د مور مایری چلند ورسره کیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د سعودي عربستان له زندانونو او توقیف خونو څخه نږدې 100 افغان بندیان خوشي شوي او هیواد ته لیږدول شوي دي. د بهرنیو چارو وزارت پرون شنبه په یو خبر پانه کې وویل د سعودي عربستان دغه 90 افغانان د اقامت د ویزې د نه درلودو له کبله نیولي. په خبر پانه کې ندی راغلی چې دغه افغانانو په سعودي عربستان کې څومره وخت په بند کې تیر کړی دی. وزارت ویلي د روان لمریز کال د اسد له میاشتې تر اوسه د سعودي په جدي ښار کې د افغانستان جنرال کنسولګرۍ څه باندې 2000 افغانانو ته چې هلته بندیانو د خوشي کېدو او افغانستان ته د ستنولو وړیا زمینه برابره کړې ده. تېره اونۍ په متحده عربي اماراتو کې د افغانستان جنرال کنسولګرۍ وویل په دوبۍ کې هم 20 بندي افغانان خلاص کړي او کابل ته استولي دي. ازبکستان به 2 ورځې وروسته د سه شنبه په ورځ د سیمه ایز اتصال د پیاوړتیا او د سوداګرۍ او ترانزیت د پراختیا په هدف د افغان پاکستاني او ازبکستاني چارواکو د درې اړخیزې غونډې کوربتوب کوي. د افغانستان لخوا د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر په مشرۍ یو پلاوی پرون په دې غونډه کې د ګډون او ورسره د تړلیو نورو مسئلو په تړاو د بحث لپاره تاشکند ته ورسېد. بهرنیو چارو وزارت ویلي په غونډه کې به پر اقتصادي مسئلو سربیره د سیمه ایزو اړیکو او همکاریو پر پراختیا هم خبرې وشي. ازبکستان او افغانستان 130 کیلومتره ګډه پوله لري او دواړه هیوادونه د یوازیني بندر حیرتان لري د سوداګرۍ او ترانزیت چارې مخته وړي. دا خبرونه لازادی رادیو آوری. د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ د تیر کال د نومبر میاشتې د اوربان تړون پر تطبیق د ترکیه او روسیې د څارنګر مرکز خپل فعالیت پیل کړ. د اغدام په سیمه کې دغه مرکز پرون د هغو ځانګړو مراسمو په ترڅ کې پرانیستل شو چې د آذربایجان او د سیمې د دو قدرتونو روسیه او ترکیه جګپړو دفاعي چارواکو ګډون پکې کړی و. اغدام د آذربایجان هغه سیمه ده چې له 3 لسیزو راهیسې د ارمني ځواکونو په لاس کې وه، خو په وروستیو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ له 6 اونیو جګړو وروسته دا سیمه آذربایجان ته وسپارل شوه. چینایي چارواکو ویلي په جنوب ختیځ بندري ولایت فوجیان کې د نوي نسل لومړنیو اتومي ریاکټرونو سوداګریز فعالیت پیل کړی دی. د ریاکټرونو چې په فوانکینګ ښار کې جوړ شوي پرون فعالیت پیل کړ. د چین د ملي اتومي شرکت مشر یو جیا فینګ ویلي له دې سره چین په نړۍ کې د دریم نسل اتومي ټکنالوژۍ د لومړنیو هیوادونو لکه امریکا، فرانسې او روسیې په کتار کې ودرېد. ټاکل شوې ده چې د روسیې د اپوزیسیون د مشر الیکسی نوالنی زرګونه پلویان نن د دغه هیواد په بیلابیلو سیمو کې مظاهرو ته راووزي او د نوالنی د خوشي کېدو غوښتنه وکوي. په همدې حال کې پرون شنبه د الیکسی نوالنی پلویانو سخت خبرداری ورکړ شو چې د نن ورځې په مظاهرو کې ګډون ونه کړي. د راپورونو له مخې پولیس او امنیتي ځواکونه د نن ورځې تر مظاهرو مخکې د الکسی ناوالنی یو شمېر نږدې کسان او متحدان نیولي او په مسکو کې پر تګ راتګ بندیزونه لګولي دي. الکسی ناوالنی چې د پوتین کلک مخالف دی، دوی اونۍ پخوا له جرمني څخه مسکو ته تر رسېدو وروسته په هوایي ډګر کې ونیول شو. د روسیې یو شتمن کس ارکادی راتنبرګ ویلي په تور سمندرګي کې د یوې مجللې ودانۍ مالک په خپله دی. دا هغه ودانۍ ده چې د فساد ضد یوې ویډیو کې د پوتین ماڼۍ بلل شوې وه. راتنبرګ چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د ماشومتوب ملګری دی، پرون په یوه وینا کې وویل:
دا موضوع به له دې ډېره پټه نه وي. زه د دې ودانۍ څښتن یم. دا یو پیچلی ملکیت و. د ګڼ شمېر پوروړو له ډلې وتوانېدم چې زه یې څښتن شم.
راتنبرګ په تیرو 50 کلونو کې د لویدیځو هیوادونو تر بندیز لاندې و. د روسیې د رژیم د مخالف الکسی ناوالنی اړوند د فساد ضد یو بنسټ د جنوري په 19 په یوه څېړنه کې ادعا کړې وه چې دا ماڼۍ ولسمشر پوتین ته جوړه شوې ده. په دې څېړنه کې ادعا شوې چې دا ودانۍ په نږدې 100 میلیارد روبلو چې 1.5 میلیارد ډالر کېږي جوړه شوې ده. او هندي رسنۍ وایي د جیشول هند په نوم یوې ډلې په نوي ډیلي کې د اسرائیل سفارت ته نږدې د 14 مسؤلیت په غاړه واخیست. د هند پولیسو پرون وویل چې په نوي ډیلي کې د اسرائیل سفارت ته نږدې وړه چاودنه شوې، خو په لړ کې چا ته زیان نه دی اوښتی. اسرائیلي رسنۍ جیشول هند په ایران پورې تړلې ډله بولي. جیروسلم پوست اسرائیلی ورځپاڼې د هندي رسنیو په قول ویلي چې د هند امنیتي چارواکو د خپل هیواد د مهاجرت له ادارې غوښتي چې د هغو ایرانیانو د نومونو لیست ورسره شریک کړي چې په وروستیو کې هند ته ورغلي دي. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د روان خبرونه په دوام کې به واوري. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې استاذ وایي چې په هر نوم وي باید د افغانانو وژنې ودرول شي. د خوست اوسیدونکو له حکومت غواړي چې د غلام خان بندر د ترانزیت کېدو چارې بشپړې کړي.
موږ د ترانزیت بسنه خلاص کړه. مرحله چې خلاص وي پاکستان هیواد سل په سل ټول کارونه خلاص کړي دي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغان کډوالو د بانکي ستونزو په اړه له ایران سره خبري روانې دي. د کندوز شاریان وایي د شار په شاوخوا کې بیا جګړو زور اخیستی.
تاسو مو خپل د دې تحلیل وکړئ چې د ډزو او د مرمۍ یو غږ ښار ته راورسیږي نو جنگ به د ښار په کومه نقطه کې.
په ترینکوټ کې د هدفي بریدونو د عاملانو د نیولو لپاره عملیات کیږي.
وکسان په دې تور نیول سوي دي. شپږ هلکې مینونه ورسره نیول سوي دي.
په غزنی کې د کم عمره کسانو پر موټر چلولو بندیز ولګید.
هر ډول بنظمۍ او خاطرات څخه د مخنیوي په مخه کم عمر لرونکي کسانو ماشومانو ته د چلولو اجازه نه ورکوي.
د دې ترڅنګ دوه اونیس پروګرامونه هم لرو. تاندې څنګه او حقیقت سره پروګرامونه د دې خبرونې په دوهمه نیمایي کې مهیروي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی وایي په هر نوم چې وي د افغانانو د وینې رودونه باید نور ودرول شي. رولان کوبیا که هم د جګړې د کومې ځانګړې خوا یادونه نه ده کړې، خو ویلي دي که په کوم لوري د اوربان نوم شنه لګیږي کېدای شي د جګړې د درېدو یا قانوني مهلت په نوم جګړه بس کړي. په همدې حال کې طالبان ادعا کوي چې دوی تیرو کلونو ته په کتو د جګړې لیکي سړې کړي او وایي اوسنۍ جګړه یې هم دفاعي بڼه لري. په دې موضوع اسدالله لودین راپور لري.
په افغانستان کې روان تاوتریخوالي چې د سولې هڅې هم ټکنۍ کړي پر افغانانو سربیره نړیوال بنسټونه اندېښمن کړي. د اروپای ټولنې یو لوړ پوړی ډیپلوماټ او د افغانستان لپاره د دغې ټولنې ځانګړی استازی رولاند کوبیا وایي اوس په هر نوم چې وي باید د افغانانو د وینې سندونه ودرېږي. کوبیا د شنبه په ورځ ناوخته پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل که د کوم لوري د اوربان استعلان نه خوښیږي هغه ته د دښمنۍ د درېدو متارکې قانوني مهلت او یا د چوپتیا د پړاو نوم ورکړي. کوبیا د جګړې د کومې مشخصې خوا نوم نه دی یاد کړی، خو زیاته کړې ده تاسو اوس فرصت لرئ چې د امریکا نوې ادارې ته وښیئ چې په واقعي ډول د سولې غوښتونکي یئ. بل لور ته پرون شنبه د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله په کابل کې د امریکا د سفارت له سرپرست او شارج دافیر راس ویلسن سره په خبرو کې د ژر تر ژره اوربند او د وینې تویدنې د مخنیوي غوښتنه وکړه. د مصالحې عالي شورا په خبر پاڼه کې د راس ویلسن په حواله راغلی د امریکا نوی حکومت تمه لري چې دوها کې د سولې دویم پړاو خبرې په جدي ډول پیل شي. په خوا تر دې افغان ولسمشر او نورو چارواکو ویلي طالبان د اوربند له نوم نه ویره لري او دغه ډله یې د جګړې او تاوتریخوالي په دوام تورنه کړې ده. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم بیا له ازادي راډیو سره خبرو کې وویل دوی له امریکا سره د دوهې په تړون کې د ژمنې له مخې د تاوتریخوالي کچه کمه کړې.
ټولو ته ښکاره ده چې کله افغانستان اسلامي امارات او د امریکې د متحده تر مابین توافقنامه لاسلیک شوه، تر هغه وروسته تر څو میاشتو پورې د افغانستان اسلامي امارات لخوا په لویو ولایتونو کې چې په نظامي او استخباراتي مراکزو باندې کوم بریدونه کېدل هغه متوقف شول. خو متاسفه یو څه وخت دغه حالات چې و دغه وروسته مجاهدینو باندې بمبارونه شروع شول، د شپې چاپې شروع شولې، یوه د څه وجه داسې دوی غوښتل په دغه باندې وضعیت کړکېچن کړي.
امریکا کې د جو بایډن په مشرۍ د نوې ادارې څو چارواکو د طالبانو او امریکا د دوهې تړون پر منځپانګې څو ځله د بیا غور غوښتنه کړې. د امریکا د ملي امنیت نوي سلاکار جک سولیوان د جمعې په ورځ یو ځل بیا وویل د امریکا اداره په ژوره توګه دا ګوري چې طالبانو خپل ژمنې څومره عملي کړې دي. د امریکا د دفاع وزارت یو ویان جان کربی بیا تازه ویلي د تاوتریخوالي د کمولو او له القاعده سره د اړیکو د پریکون په برخه کې طالبانو خپل ژمنې نه دي عملي کړې. د افغان دولت د سولې مرکچی پلاوی بیا طالبان د سولې خبرو ته په نجمنتیا تورنوي او وایي د دغه ډلې مرکچیانو دوها کې خبرې پریښي او پر سفرونو بوخت دي. د دوی اشاره د طالبانو د تهران او مسکو تازه سفرونو ته ده.
په راپور کې مو د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې د ځانګړي استازي خبرې واورېدې چې ویل یې که په چا د اوربان ټکی ښه نه لګېږي په بل نوم دي د افغانانو د وینې بهېدا ودروي، خو طالبان وایي چې دوی جګړه سړه کړې ده. له کندوزه راپور لرو چې د دغه ښار اوسیدونکي وایي چې یو ځل بیا جګړو زور اخیستی او هره شپه د دې ولایت په ولسوالیو او د ښار په شاوخوا سیمو کې د وسلوالو او دولتي ځواکونو ترمنځ درنې جګړې وي. خلک وایي دې وضعیت د سولې پر خبرو بې باوره کړي دي. له سیمې څخه راپور لرو.
په قطر کې د سولې د خبرو د دویمې مرحلې پایل سره سم په کندز کې بیا ځلې جګړو زور اخیستی او دې روان وضعیت د خلکو پر کاروبار منفي اغیزه کړې ده. د کندز ښار یو اوسیدونکي دیرس کلن عبدالله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
زموږ کور په داخل د ښار کې دی، حتی د ډزو غږ او د مرمیو غږ هم ښار ته رارسېږي. یعنی تاسو موږ خپله د دې تحلیل وکړئ چې د ډزو او د مرمیو غږ ښار ته راورسېږي نو جنګ به د ښار په کومه نقطه کې، جنګ به د ښار په کومه سیمه کې، وژنې، ترور، اختطاف دا روان دي. نو موږ د دولت نه جدي غوښتنه کوو چې د امنیت په برخه کې د خلکو امنیت ونیسي او د کندز ولایت امنیت کنټرول کړي.
د دغه ولایت یو بل اوسیدونکی نیاز محمد وای
اوس دا ډیر وخت کېږي له وخته چې دا جنګونه شروع شوي دي، نامنیګانې شروع شوي دي، هیڅ کار نشته، غریبي نشته ده. نو ټول خلک همداسې په چورت کې دي، څه چې وکړو خپل دا روزګار ته خلک په چورت کې پاتې دي.
د کندز ښار یو بل اوسیدونکی 28 کلن علاګل هم له ورته ستونزې سر ته کوي.
بیروبار نشته، بازارونه ګډوډ دي، سودا نشته.
خو د کندز امنیتي چارواکي بیا وایي چې له څو ورځو راهیسې دولتي ځواکونو د ښار د امنیتي کمربند ټینګښت په هدف د کندز مرکز اړوند په شاوخوا کلیو کې پوځي عملیات پیل کړی او په نتیجه کې د لغمانیو، د شینوار او د زرخرید په سیمه کې یو شمېر کلي د طالبانو له موجودیت څخه تصفیه کړي دي او عملیات لا هم په سیمه کې جریان لري.
د جګړو ترڅنګ په وروستیو میاشتو کې د سولې د خبرو له پیلېدو سره هم مهاله په ښارونو کې هدفي بریدونه ډیر شوي دي. په اروزګان کې چارواکي وایي چې په مرکز ترینکوټ ښار کې د هدفي بریدونو د مخنیوي لپاره عملیات پیل کړي دي. د اروزګان ولایت چارواکي وایي د عملیاتو پر مهال تیره ورځ و کسان له نشه یي توکو او ماینونو سره یو ځای نیول شوي دي. نور حال په دې راپور کې.
په ترینکوټ ښار کې تر وروستیو موټر سایکل بم چاودنو وروسته د اورزګان ولایت امنیتي سرتیرو په دغه ښار کې د هدفي وژنو او بومي چاودنو د مخنیوي لپاره له تیرو څو ورځو راهیسې عملیات پیل کړي دي. د اورزګان ولایت والی محمد عمر شیرزاد یې په اړه ازادي راډیو ته داسې وویل.
تاسو وینئ چې اووه کسان په دې تور نیول شوي دي او د دې په څنګ کې شپږ حلقې ماینونه ورسره نیول شوي دي، یو تعداد مخدره توکي هم ورسره نیول شوي دي، ریموټ کنټرول ورسره نیول شوی دي.
دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ په ترینکوټ ښار کې دوې موټر سایکل بم چاودنې رامنځته سوې چې پر مهال یې د نظامي کسانو تر څنګ تر پنځلس پورې ملکي کسانو ته هم پکښې کې مرګ ژوبله واوښته. دا دغه پیښو مسؤلیت که څه هم تر اوسه پورې کومې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی، خو د اورزګان والی محمد عمر شیرزاد یې پړه پر وسلوالو طالبان ورغورځوي.
طالبان مو دا غږ دی چې د خدای په لحاظ دغسې د دغسې پیښو مرتکب کیږي چې تاسو وینئ په دې پیښو کې زموږ دوی به هم خبر وي، طالبان به هم خبر وي، مخالفین به هم په دې خبر وي چې دې پیښو قربانیان څوک دي، زموږ ولسي وګړي دي. ستاسو په عکس پیښو کې 50% ملکي خلکو ته صدمه رسېږي.
دا په داسې حال کې ده چې دوې ورځې وړاندې هم افغان ځواکونو د عملیاتو پر مهال په ترینکوټ ښار کې دوه ځانمرګي برید کوونکي هدف ته د رسېدو مخکې له منځه وړي وه. له دې ټولو سره سره تېره اونۍ د ترینکوټ ښار اوسېدونکو او قومي مخورو او مدني فعالانو د یوې غونډې پر مهال هم ژمنه کړې وه چې د پولیسو سره به د ښار د نظم او د امنیت په ساتلو کې مرسته کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په خوس کې سوداګر او د لویو موټرو چلوونکي له افغان حکومت غواړي چې د غلام خان لاري د رسمي ترانزیت کېدو چارې بشپړې کړي. دوی وایي چې د غلام خان لاره د کابل او کراچی ترمنز تر ټولو لنډ لاره ده او د نورو لارو په پرتلت شاوخوا 400 کیلومتره نږدې ده. په دې اړه له سیمې څخه راپور د یوې ترانسپورتي اتحادیې د مشر سردار خان زادران په خبرو پیلېږي.
الته مالونه راغلی دی، ترانزیت آماده ده، د پاکستان خلک ورته آماده شوی دی، حکومت ورته آماده ده، د موږ چارواکي تر اوسه پورې ویده پراته دي. نو د موږ د دولت نه، د وزیر خارجانه، د رئیس جمهور نه غوښتنه ده چې دوی د خپل چارواکي واڅوي دغه د ترانزیت لپاره مکمله آمادګي ونیسي.
د خوست د سوداګرو اتحادیه مرستیال انور افغان ویل د خوست او په دې مسیر د ټولو ولایتونو د خلکو هیله هم داده چې د غلام خان لارې د ترانزیت کېدو مراحل دې سر ته ورسیږي. د زیاته کړه که د خوست خلکو دې روا غوښتنو ته رسیدګي ونشي نو دوی به د اعتراض په بڼه عمومي لارې وتړي.
تویر جمهور نم دا هیله دادی ولایتي درنه دا هیله چې موږ د ترانزیت بسانو خلاص کړه مراحل چې خلاص وي پاکستان هیواد سل په سل ټول کارونه خلاص کړي دي.
د خوست ولایتي مسؤلین وایي چې د غلام خان بندر پر وړاندې ټولنیز ستونزې هواري شوي او دوی ترانزیتي فعالیتونو ته تیاری لري. بل لوري ته د افغان حکومت چارواکي وایي چې په اصول کې د غلام خان بندر د ترانزیت کېدو پر سر د دواړو هیوادونو ترمنځ موافقه شوې ده او په مناسب فرصت کې به د دواړو هیوادونو د مشرانو یا استازو لخوا رسمي اعلان شي. د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواک ادارې لوی رئیس شبیم خان کټوازی خوست په خپل وروستي سفر کې د خلکو یوې غونډې ته وویل
یعنی کار اخلاص تا رسمیت مسائل چی شمی دی پاتا مختاکیب کردی و تراخیر پر رسیدنی دی.
دا غلام خان لاره چی کراچی بندر تا دا نور و لارو پا پرتلا نگدی 400 کلومتر کمه دا دی دیسیمی دی دوار و لور و خلکوی پا پرلپسی توگا دا ترانزیت اغوخت نکلی دی. کڅه هم اوس د دواړو لورو حکومتونو د کار لپاره تیاری څرګند کړی او په دواړو خواو کې تاسیسات جوړ کړي، خو معلومه شي چې دا لاره به کله په عملي توګه ترانزیت شي.
د خوست سوداګرو او موټر چلوونکو شکایت مو واوریدو. وسم په ایران کې د میشتو افغانانو ستونزه. په ایران کې یو شمیر افغان کډوال وایي لس ورځې کېږي چې د دوی بانکي کارتونه تړل شوي او د دې هیواد بانکونه ورته پیسې نه ورکوي. په ایران کې میشت افغان کډوال په تهران کې د افغانستان د سفارت ته چارواکو غواړي چې دا ستونزه ورحل کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې ستونزې د حل کولو لپاره له ایراني چارواکو سره په خبرو بوختي. نور په دې راپور کې
د غور ولایت اوسیدونکو مریم چې ډیر لس کاله کیږي ایران کې ژوند کوي وایي لس ورځې کیږي چې په تهران کې له بانک څخه خپلې پیسې نشي ایستلی. مریم وایي دې کار له ستونزو سره مخ کړي. د دې په وینا دا کار د دوی د شتمنۍ په یرغمل نیول دي او په ایران کې د افغانستان له سفارته غواړي چې ژر تر ژره دا ستونزه حل کړي.
لس ورځې کیږي چې بدبخته شوي یو. ټولو پرته له ویلو زموږ بانکي کارتونه بند کړي. نن سهار خلاص شو خو یوه میاشت یې وخت راکړی او ویلي دي چې هغه خلک چې ویزه لري همداسې به پاتې شي، خو هغه چې ویزه نه لري وبتړل شي.
په وروستیو څو ورځو کې په ایران کې د یو شمېر افغان کډوالو بانکي کارتونه د اتباعو د کوډ د نه اعلانېدو له وجې تړل شوي دي. افغان کډوالو د دې کار پر وړاندې د اعتراض په موخه د تهران په مشهد کې لاریون کړی او د ستونزې د حل غوښتنه یې کړې ده. لاریون کوونکو د ایراني بانکونو دا کار د افغان کډوالو پر وړاندې تبعیض ګڼلی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت چارواکي وایي له ایراني چارواکو سره په خبرو بوخت دي تر څو راتلونکې اونۍ یا د ستونزه حل شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حامد تذهیب ازادي راډیو ته وویل
نگرانی و خواست
د خلکو اندېښنې مو له ایراني چارواکو سره شریکې کړې. د دوی د هڅو په پایله کې یا د ستونزه تر یوه حده د پنجشنبې او جمعې په ورځو حل سوې ده. د ایراني چارواکو ژمنه دا به چې راتلونکې اونۍ به دا ستونزه په اساسي توګه حل سي.
تسنیم خبری آژانس د ایراني چارواکو له قوله د ځینو افغان کډوالو د بانکي کارتونو د تړل کېدو لامل پیسو سپینولو سره مبارزه یاده کړې ده. د دې آژانس د راپور پر بنسټ د نږدې 40 افغان کډوالو بانکي کارتونه ځکه تړل شوي چې دوی په بانکونو کې د اتباعو کوډ نه ورکاوه.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څلیکلي احمد تکل ورته کتنه کوي.
د واشنگتن چاپ د هیل ورځپاڼې په خپل نوی غانه کې یو مطلب خپور کړی چې سرلیک دی د ولسمشر جو بایدن ټیم باید پر طالبانو فشار زیات کړي څو اور کم تغاړه کیږي. ورځپاڼې د امریکایي چارواکو هغو څرګندونو ته اشاره کوي چې وایي د بایدن اداره غواړي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقې ته بیا کتنه وکړي څو روښانه شي چې آیا پر خپلو ژمنو یې عمل کړی دی که نه. طالبانو په دې موافقه کې ژمنه کړې وه چې له القاعده شبکې سره به اړیکې پرې کوي، تشدد به کموي او له افغان دولت سره ګټورې خبرې به پیلوي. د هیل پوښتنه کوي چې له دې بیاکتنې څخه د افغانانو تمه څه ده. ورځپاڼه لیکي افغانان تمه لري چې دا بیاکتنه به بالاخره اوربند ته امکان برابر کړي، پر طالبانو به فشار زیات کړي څو تاوتریخوالی راکم کړي او په افغانستان کې د ډیموکراسۍ د نظام جوړښت ته درناوی وکړي. رسپانه وړاندې لیکي چې سوله باید له امنیت او اقتصادي وده سره مله وي ځکه د افغانستان اقتصادي وده به د امریکا د جګړې لګښتونه راکم کړي او له افغانستان سره به مرسته وکړي چې پر ځان متکی شي. په مطلب کې راغلي چې اوسنی حساس وضعیت افغان او امریکایي چارواکو ته دا امکان په لاس ورکړی چې خپلو اهدافو ته ورسیږي، خو رسپانه زیاتوي چې پر طالبانو باید فشارونه زیات شي. د مطلب د لیکوال په اند تر ټولو غوره لاره دا ده چې د امریکایي پوځیانو د وتلو بهیر په تدریج او شرایطو ته په پام تر سره شي. طالبان دا ضمانت ورکړي چې له القاعده سره به اړیکې پرې کوي، تروریستي ډلو ته به اجازه نه ورکوي چې په افغانستان کې فعالیت وکړي او له افغان دولت سره به یوې موافقې ته رسیږي. د هلي کې اوس چې له طالبانو سره د سولې موافقې ته بیا کتنه کیږي نو مناسب وخت دی چې پر دې غوښتنو ټینګار وشي او پر طالبانو لا زیات فشار راوړل شي څو د دایمي اوربند موضوع جدي وګڼي. د هلي کې په افغانستان کې د سولې په اړه سیمایزه اجماع ته رسیدو لپاره باید هیڅ راز هڅونه سپمول شي ځکه د ورځپاڼې په وینا ځینې سیمایز لوبغاړي په دې برخه کې مثبت رول نه لوبوي بلکې ورانکاري کوي. میل آنلاین خبرونه په خپل نوی غانه کې د طالبانو لخوا د ناتو د یو پخوانیش بړون کې د وژل کېدو پیښې ته کتنه کړې. خبرونه لیکي چې 24 کلن فدا محمد له ناتو سره د همکارۍ په خاطر په نښه شوی دی. میل آنلاین د فدا محمد د وژلو په اړه د طالبانو نشراتو ته اشاره کوي او لیکي طالبانو هغه ځکه وژه چې د دوی په وینا له کافرانو سره یې همکاري کوله. فدا محمد په تیره یوه اونۍ کې دوهم او د نوي میلادي کال له پایله دریم افغان ژباړن دی چې په افغانستان کې وژل کیږي. میل آنلاین لیکي برطانویان باید فدا محمد ته د یو اتل په سترګه وګوري ځکه په افغانستان کې له ډیره برطانوي پوځیانو سره یې همکاري کوله او د همدې همکارۍ له کبله ووژل شو.
د افغانستان د زعفرانو نندارتون پرون په کابل کې پرانیستل شو، نن هم شته او سبا به هم پرانیستی وي. دغه درې ورځنی نندارتون د 15 خصوصي شرکتونو په حضور او د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې او د کرنې او سوداګرۍ وزارتونو په ملاتړ پرانیستل شوی دی. د افغانستان د زعفرانو تولیدونکي او سوداګر د دغه محصول د تولید د پراختیا او صادراتو د زیاتېدو لپاره له دولت او نندارچیانو د لا زیات ملاتړ غوښتنه لري. نور حال اجمل انوراندي کوي.
د دې نندارتون د پرانیستې هدف بازار موندنه، نړیوالو بازارونو ته د افغانستان د زعفرانو د صادراتو پراختیا او په دې برخه کې د پانګونې جذب بلل شوی. ټاکل شوی دا نندارتون درې ورځې دوام وکړي او زعفران چې د افغانستان سره زری بولي پکې نندارې ته وړاندې شي. د دغه نندارتون د پرانیستونکي شرکت مشر سمیر متین د شنبې په ورځ ازادۍ رډیو ته وویل دا نندارتون د دوی او د امریکا د نړیوالې پراختیايي ادارې له لوري پرانیستل شوی دی.
35 شرکت
پنځه دېرش شرکتونه چې د بزګرو دي په عمده ډول د زعفرانو کښت او پلور کوي. د یو ایس ای ډی دفتر په همکارۍ مو د افغانستان زعفران نندارې ته وړاندې کړل.
د زعفرانو د نندارتون داسې مهال پرانستل کیږي چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت ویان فواد احمدي ازادۍ رډیو ته وویل چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د زعفرانو کښت ته لیوالتیا زیاته شوې.
ولی نمایشگاه زعفران افغانستان در 37 غرفه
په دغه نندارتون کې د هیواد له ټولو ولایتونو زعفرانکارانو خپل محصولات نندارې ته وړاندې کړل. په دې وروستیو کې چې د یو نړیوال انسټیټیوټ له لوري د نړۍ د زعفرانو تر ټولو غوره ذایقه د افغانستان د زعفرانو وبلل شوه، په افغانستان کې د زعفرانو د کښت او پروسس په برخه کې لیوالتیا نوره هم زیاته شوه.
یو شمیر کروندګر او سوداګر هم د دغه شان نندارتونونو پرانیستل ګټور بولي. جلیل احمد کریمی چې د زعفرانو د یو شرکت مسؤل دی، د هم په دغه نندارتون کې خپل د زعفرانو محصولات نندارې ته وړاندې کړي او په اړه یې داسې وایي.
برگزاری همچون نمایشگاه
در دغه شان نندارتونونو پرانیستل د هیواد او بهر په بازارونو کې اغیزمن رول لري.
دا په داسې حال کې ده چې سمو د وړاندې د افغانستان زعفرانو د اروپایي ټولنې د ذایقې د نړیوال انسټیټیوټ نه د درې اصطلاحي ستورو له ډلې لومړی مقام خپل کړ.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یوه بهرنۍ موضوع. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د دوی او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د شبې اتمي تړون په معامله کې هر ډول نوې خبرې او یا هم د غړو هیوادونو عدلون بدلون رد کړ. تر دې وړاندې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون ویلو هر ډول خبرو کې باید سعودي عربستان شامل وي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګ په دې موضوع راپور چمتو کړی چې جزئیات اسدالله لودی نفروي.
ایرانی رسنیو پرون دغه هیواد د بهرنۍ چارو وزارت د ویان سعید خطیبزاده له قوله وویل د نړۍ له قدرتونو سره د ایران پر اټومي تړون نوې خبرې نه کیږي او غړي هیوادونه یې هم د بدلون وړ نه دي. دا څرګندونې وروسته له هغه کیږي چې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون د جنوري پر 29 وویل له ایران سره د اټومي معاملو په هر ډول خبرو کې باید سعودي عربستان شامل وي. مکرون په یو خبري غونډه کې ویلي دې ته ډیر کم فرصت پاتې دی چې اټومي وسلې ته د ایران د رسیدو مخنیوي وشي. د العربیه تلویزیون د راپور له مخې د فرانسې ولسمشر دا هم ویلي چې د ایران د اټومي معاملې په اړه هر ډول نوې خبرې به سخت وي. سعودي عربستان او متحده عربي امارات ویلي د خلیج عربی هیوادونه باید د خبرو کې شامل وي. دوی د غراز ویلي له ایران سره په خبرو کې باید د ایران د بالستیک توغندیو په تړاو او په منځني ختیځ کې له نیابتي جګړه کوونکو د ایران د ملاتړ په تړاو بحث وشي. د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ په 2015 کال کې اټومي تړون لاسلیک شو. کله چې امریکا 2013 کال کې له دې تړونه ووتله نو ایران کړې یو شمېر ژمنې ماتې کړې. ایران بیا ویلي هستوي پروګرامونه یې سولیز اهداف لري. ایرانی چارواکو ویلي په کلنی ډول 120 کیلو ګرامه یورانیم تر 40% کچې پورې پخوي او تولیدوي. دا هغه کار دی چې د اټومي تړون د ژمنو خلاف بلل کیږي. اوس د جو بایدن په مشرۍ د امریکا نوې ادارې ویلي که چیرته ایران دغه اټومي تړون کې په خپلو ژمنو عمل وکړي، دوی لیواله دي چې بیرته دغه تړون کې شامل شي. بایدن د جنوري په 9 راب مالی د ایران لپاره د خپل ځانګړي استازي په توګه وټاکه. مالی د امریکا د پخوانی ولسمشر باراک اوباما لوړ پوړی سلاکار او له ایران سره د اټومي تړون پر مهال د امریکا د مرکچي ډلې کلیدي غړی و.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا ویروس عمده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
ساعت 8:00 او 10 دقیقې شوې. د روان خبرونه په دوام کې دوهونی پروګرامونه هم لرو. تاندې څنګه او حقیقت څه دی؟ خو اوس د دې ساعت لاندې خبرونه. د افغانستان د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار وایي په امنیتي لیکو کې باید له سیاسي ګمارنو او ترفیاتو په کلکه ډډه وشي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د سعودي عربستان له زندانونو او توقیف خونو نږدې 100 افغان بندیان خوشي شوي او هیواد ته لیږل شوي دي. ازبکستان به د دوه ورځې وروسته د سه شنبې په ورځ د سیمه ییز اتصال د پیاوړتیا او د سوداګرۍ او ترانزیت د پراختیا په هدف د افغان پاکستاني او ازبکستاني چارواکو د درې اړخیزې غونډې کوربتوب وکړي. ترکمنستان او ازربایجان ترمنځ د تیر کال د نومبر میاشتې د اوربند تړون پر تطبیق د ترکیه او روسیې د څارنې ګډ مرکز خپل فعالیت پیل کړ. ټاکل شوې ده چې د روسیې د اپوزیسیون د مشر الکسی ناوالنی زرګونه پلویان نن د دغه هیواد په بیلابیلو سیمو کې مظاهرو ته راووزي او د ناوالنی د خوشي کېدو غوښتنه وکوي. او هندي رسنۍ وایي د جیشول هند په نوم یوې ډلې په نوي ډیلي کې د اسرائیل سفارت ته نږدې د چاودنې مسؤلیت په غاړه واخیست. زمو شخله آزادی رادیو اوري. مخکې تر دې چې تاند څنګه او حقیقت څه دی در وورو، په غزنی کې د ترافیکو د وی پریکړه په باب حال درکو. په غزنی کې د کم عمر کسانو په موټر چلولو بندیز لګیدل. د غزنی د ترافیکو مدیریت وایي دغه پریکړه د ترافیکي پیښو د مخنیوي لپاره کړې ده. نور په دې راپور کې
د وای د لایسنس د قوانینو له شرایطو څخه یو شرط هم د 13 کال عمر بشپړول دی. نو په دې معنی چې تر 13 کال کم عمر کس د موټر چلولو حق نه لري. په غزنی کې د ټرافیکو مدیر سارن حکمت الله مسعود د شنبې په ورځ آزادی رادیو ته وویل د سرغړونې په صورت کې به موټرونه ضبطیږي او په ضمانت سره به بیرته سپارل کیږي.
د ترافیکو پولیسو د قانون سره سم د ترافیکي امن او نظم ټینګښت او هر ډول بې نظمۍ او خاطرات څخه د مخنیوي په موخه کم عمر لرونکي کسانو ماشومانو ته د چلولو اجازه نه ورکوي او د هغوی اړوند نقلیه وسایط ترول کیږي. له والدینو څخه یې په لیکلې بڼه تعهد اخیستل کیږي.
دا غزنی اوسیدونکي بیا د ټرافیکو دا کړنه ستایي او وایي له دې سره په ښار کې په ټرافیکي پیښو او مرګ ژوبله کې کموالی راتلی سي. ټولنیز فعال مرتضی وردګ وایي په ښاري نظم کې هم ورسره بهتري راتلی سي.
د ترافیکو مدیریت دا پریکړه ډیره په ځای پریکړه ده او د دې پریکړې په تطبیق سره به د ترافیک پیښو کچه راکمه شي او د ښاري نظم په پیاوړتیا کې به ډیر مهم رول ولوبوي او جرایم به راکم شي.
غزنی هم د هیواد له هغه ولایتونو څخه یو دی چې دلته هم ډیری وخت ترافیکي پیښې کیږي چې لامل یې د سړکونو د خرابوالي، د موټر چلوونکو د بې احتیاطۍ او نه مسلکیتوب تر څنګ د کم عمره ماشومانو د موټرونو چلول بلل کیږي.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه مې ومني. د ایوی سروې لمخې په هرو دریو تنکیو ځوانانو کې دوی ویلي چې دوی په انلاین ډول خپل ملګرو سره پاړیکه کې دي او ډیر وخت د چټ لارې له یو بل سره خبرې کوي. پښتنه دا ده چې ولې ډیر ځوانان نن سبا خپل وخت چټ یا انلاین اړیکو ته ورکوي.
نو انټرنیټ موږ سره نو خامخا درې ساعت څلور ساعت اته پنځه ساعت هلته ټول ورځ
دا ډیر چټ کولو پایلې څه وي؟
باور مو په خدای وشه ډوډۍ خوړل بالکل ما څخه هیر وو.
او ځوانان څنګه خپل انلاین اړیکې او چټونه داسې تنظیمولی شي چې په نور ژوند یې منفي تاثیر ونه کړي؟
د دې شیانو سره عادت کړی وي بیرته د دې په مقابل کې یو بل سره باید عادت وکړي تر څو دا راکم شي.
نن سبا ډیر ځوانان ټولنیزې شبکې کاروي او له دې لارې له مختلفو ملګرو سره چټ یا لیکلي خبرې کوي. ځینې خو لا تر نیمو شپو ورته ویښ وي او ان خپل خوب ورته خرابوي. زده کوونکي او محصلان بیا په ټولګیو کې کله چې د استاد سترګې بلې خواته واوړي موبایلونه راوباسي او په چټ کې مصروفیږي. دغسې ځوانان په مختلفو ځایونو کې لیدل کیږي چې سترګې او ګوتې په موبایل کې مصروفې وي. د لوګر اوسیدونکی مطیع الله احمدزی وایي چټ تر ټلیفوني مکالمو ارزانه تمامیږي او د ساتیرۍ او اړیکو ساتلو ښه لاره ده ځکه دی هم ډیر وخت چټ کوي.
د چټ خو فائدې هم زیاتې دي. ځینې ملګرو سره ارتباطات په انټرنیټ کې ډېرې اسانتیاوې موجودې دي او بل د ارتباط د ټوکو ټکالو د وخت د تېرولو لپاره ډېره ښه ده. ځینې وخت سړي فکر غلطېږي. ځینې آنلاین ملګري چې ته نه شي کوی چې هغوی له نږدې وګوري چټ ښه لاره ده. ویډیو چټنګ ده یا ته د ګوتو چټ داسې کوي او سره نو انټرنیټ موږ سره نو خامخا درې ساعت څلور ساعت اته پنځه ساعت هلته ټوله ورځ او چټ اوس داسې سوی چې که ته په انټرنیټ کې نه زه خود فکر کوم لکه دنیا نه چې بیخي نه خبر یم.
د کابل اوسیدونکی محمد عمر ځواک چې خپله یې هم یو وخت ډیر چټ کاوه وایي دې کار یې په ژوند ډیر منفی تاثیر کړی وو.
یو وخت کې مې ملګرو سره به د ورځې کم از کم درې نیم ساعته زه په چټ کولو بوخت وم مصروف وم. باور مو په خدای وشه ډوډۍ خوړل بالکل ما څخه هیر وو. تقریبا د یو نیم کال مخکینۍ کیسه درته کوم. کور کې مې بې ځایه غوسه کوله. کور کې مې بې ځایه ماشومان وهل. داسې الفاظ مې له خولې څخه ویستل چې کله به مې وروسته فکر په وکړلو پښیمانه به شومه. خو د وخت په تېرېدو سره مې دغه هر څه اصلاح کړل. داسې یو څه مې ولوست، داسې کتابونه مې ولوستل، داسې ملګرو سره آشنا شوم چې له دې څخه یې زمنې کړم چې په دې کې تا تاوان دی، ذهني اختلاط، ذهني مشکلات درته جوړیږي، سترګو ته دې زیان رسوي، فکر دې رالنډوي، تا ته بیا ژر غوسه درځي، د ملګرو ترمنځ تفکیک نشي کولی چې کوم ښه ملګری دی کوم بد ملګری دی.
په قطر کې افغان محصل عبدالوارث وایي ډېر ځوانان شته چې په ټولنیزو شبکو کې یې له خلکو سره ډېر ښه روابط جوړ کړي خو په کور او ټولنه کې بیا منزوي دي.
ټولنیز رسنۍ په ټوله کې په دې خاطر چې دا د خلکو ټولنیز اړیکې سره نږدې کې برعکس اړیکې خرابوي او کموي. یو څوک به مثلا په ټویټونو کې، په فیسبوکونو کې او سناپ چټونو یا نور انسټاګرام کې وګوري چې ډېرو خلکو سره پالي سلامونه کوي او لایکونه کوي، لیکن په عملي لحاظ بیا په کور کې خپل دوستانو سره هغه بیا همدغسې نه پالي. نو په همدې لحاظ دا ټولنیز رسنۍ که چیرې په سم ډول ونه کارول شي له ګټو یې توانونه زیات دي. او دا ټولنیز رسنۍ په دې خاطر چې د ټولنیزو اړیکو لپاره وکارېږي، د ټولنیزو اړیکو له منځه وړلو باعث کېږي. هیله ده چې خلک مخکې له دې چې دا ټولنیزې رسنۍ وکاروي په کارولو یې پوه شي او بیا دې ته یې پام وي چې د احتیاط تر حده ونه رسېږي، ځکه دا ټولنیزې رسنۍ اکثره مجازي دي. یعنی حقیقت ژوند هغسې نه دی لکه څنګه چې ګلورین دی او څنګه چې دغه کسان په ټولنیزې رسنۍ کې ښیي.
ډاکټر محب الله اصغام وایي هغه کسان چې ډېر چټ کوي په ډېرو ناروغیو اخته کېدو امکان شته. نوموړی له همدې بابته د راپیدا کېدونکو ځینو ناروغیو یادونه کوي.
څوک چې ډېر چټ کوي دای مجبوري چې سر لږ ټیټ ونیسي. سر چې ټیټ نیسي دلته د ورمیک په دې مریو باندې فشار راځي او دا ته د مریو د خرابېدو سبب هم کېدای شي. بل زیان یې دا دی چې د سکرین ته ډېر کتل سترګې وچوي. سکرینونو رڼا چې ده دا خپل هم سترګو باندې منفي اثر لري. بل جسمي زیان یې دا دی چې څوک چې ډېر چټ کوي یا ټلویزیون ته ډېر کښېني یا کمپیوټر ته ډېر کښېني د ده هغه خوځښت کمیږي. دی به ډېر وخت به ناست وي او دا ناسته د سړي وزن زیاتوي، د فشار د لوړېدو سبب کیږي، د شکر یا دیابت مریضي په داسې کسانو کې زیاتره پیدا کیږي.
ځینې زده کوونکي او محصلان خو په ټولګیو کې هم چټ کوي. کله چې د استاد سترګې پرې نه وي، دوی بیا په خپلو موبایلونو کې مصروف شوي وي. خو دیانا کاکړ چې هم کار کوي او هم درس وایي، په دې نظر ده چې هر څه باید په خپل وخت وشي.
زما وخت څنګه چې دی، لکه د سهاره چې زه تر ماښام پورې اول خو زما کار دی، وظیفه لرم، بعد هغې څه بیا پانتون او درسونه وایم. بعد هغې چې کور ته ځم، که یو ساعت دپاره یا نیم ساعت دپاره زه که چټنګ وکړم، او ډېری وخت هم نه وایم، کله په کار کې هم چې بیکاره اوسم کوم. او دا باید دا شیان موږ منظم خپل ځان دپاره، لکه چې تقسیم اوقات باید داته، لکه بې نظمي وکړو خپل په کار کې، نه درس ته موږ توجه کولی سو، پام لرلی سو، او نه خپل کار ته. او د هغې چې زموږ سرنوشت او راتلونکی هم خرابېږي په دې کې.
ډاکټر زغم وایي د چټ کولو وخت باید تنظیم شي او افراط ته پکې نه کیږي. نوموړی همداراز وایي په ډیرو ټولنیزو شبکو کې د چټ ترڅنګ د موبایل په څیر خبرې هم کیدلای شي، یا ځوانان کولای شي د ویډیو تماس له لارې یو بل سره وویني او وغږیږي. که چیرې دوی دا کار وکړي، ګټه به یې کړې وي.
یو رقم آینه کې دی چې هغه ته آنټی ریفلیکشن وایي، چې دا د رڼا د انعکاس مخه نیسي. هغه سې آینه کې یو څه مرسته کوي سترګو سره. بل دا چې قصدن د سترګې وځمبي، هر دقه دوه درې وارې سترګې وځمبي چې سترګې وچنې شي. او بل دا چې یو څو دقیقې چې چټ کوي یا کمپیوټر ته ناسي، اعظمي تر نیم ساعته باید اضافه کیننی. بیا دې یو څو دقیقې څلور پنځه دقیقې وګرځي چې دا غړی په خوځېدو شي، وینه یې په بدن کې وبهیږي. بله مسله دا ده چې که ممکن وي د چټ په ځای کې خبرې وکړي. اوس خو په اره ټولنیزه رسنۍ ده که اپلیکیشنونه دي چې چټ ورباندې کېږي، په اکثرو کې خبرې هم کېدای شي. نو ښه به دا وي چې د چټ پر ځای خبرې ډېرې وکړي، البته د ضرورت په وخت کې هغه هم، او تر ډېره حده له چټ کولو ځان وساتي.
تاندې څنګه خپرونه له ازادي راډیو څخه اوري.
دا چې ولې ځوانان ډېر وخت چټ یا انلاین اړیکو ته ورکوي او څه ډول چټ کول تنظیم شي، په همدې اړه مو له ټولنپوه استاد ضیاءالحق شم سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم. استاد، نن سبا ډېر ځوانان دي ټولنیزو شبکو ته لاسرسی لري، دوی چټونه کوي. ډېر چټ کول د انسان پر روان څه اثرات درلودلی شي؟
اوله نمونه دا ده چې موږ د یوې واقعي دنیا نه ورزو یوې کاذبې دنیا ته، غیر واقعي دنیا ته، یو مجازي دنیا ته. هغې دنیا کې که موږ هر شی وغواړو ثبوت کړو، که هر څه موږ ته ممکن وي، که هر څه زموږ په لاس کې وي او هر ډول آرامش معنا کړو، هغه ټولې لاسته راوړنې هم مجازي دي. که څوک وایي چې زه هلته ډېر آرام یم، هلته هر څه ممکن دي، هغه ممکنات ټول مجازي ممکنات دي. یوه ستونزه د پخوانیو انسانانو له علمي نظره دا وه چې دوی غیر واقعي بحثونه کول، غیر واقعي ژوند کوو، تخیلي او انتظاري ژوند کوو. دا یوه ستونزه ده. پس له دې به بیا موږ ونه شو کولای چې په واقعي مسایلو باندې تمرکز وکړو. دوهم مسله چې د زموږ تمرکز ډېر له نقصان سره واردوي. موږ په رواني اړخه باید په بیلابیلو مسایلو، قضایاو او پدیدو باندې تمرکز وکړو د ژوند لپاره خپل. دا هغه څه دی چې زموږ تمرکز په واقعي معنا باندې متزلزل کوي، یا راوړي د هغه څه په سر باندې انرژي لګوي سړی چې هغه په واقعي دنیا کې ورته کوي ډېر مفید او ډېر مؤثر وو. اوس داسې یو ځای کې دی دوی چې هلته تمرکز کول یوازې او یوازې احساسي لاسته راوړنه لري، نه سنجشي لاسته راوړنه لري، نه مادي لاسته راوړنه لري سړی ته چې ګټه وکړي سړی پکې. دا ټول هغه ستونزې دي چې وروسته دی بیا منځ ته راتللی شي. ټولنیز روابط کې مشکل پیدا کېږي، اعتماد کې مشکل پیدا کېږي، ځان باورۍ کې مشکل پیدا کېږي، تمرکز کې مشکل پیدا کېږي. هغه ټول جهانبینی په یو مره باندې انسان بدلیږي. کله چې دغه ټول څه بدلیږي، تاسو د واقعي انسان سره چې په دې محیط کې روزلی دی نه یې مخ. د هغه چا سره مخ یاستئ چې یو بل الکترونیکي ټکنالوژیکي محیط روزلی دی. هغه دا چا په ګټه روزلی دی هیڅ نه دی معلوم، دا ټکنالوژي ته نه یې بنا. نتیجه دا کېږي چې یو ډول په لویه معنا باندې غیر مفید یا هغه څه چې نهیلستي فلسفه کې راځي چې پوچه سره مخ کېږي سړی، او په ځوانه ځوانۍ کې د ډېرې ښې ارزښتمنې هستۍ چې دی لري، له مختلفو زاویو دغه چیلنجونه ورته ورکوي چې آخر بالاخره ووایي چې وخت مې هسه تېر شو، ځواني مې هسه تېره شوه، او هغه څه چې راسته راغلي وو هسې بس ټول خیالات او انتظار. او په هغه نړۍ کې چې دغه محرومیتونه یو سره کم دي فکر کوم دغه شان ته ډېر چانس نه ورکول کېږي. اما زمونږ به یو څو کاله په دې کې ولګېږي، یو څه د دغه نسل یو څه عمر په دې شان ولګېږي تر څو تجربه شي او د نورو لپاره بیا دا تجربه یو مهم حکم یا د یو مهمې فیصلې ځای ونیسي.
تاسو ویل چې یو څه وخت به نیسي، خو څنګه کوی شي یو ځوان چې خپل وخت کنټرول کړي، چې ډېر وخت چرټو نه کړي، ډېر مصروف نه سي، خپل کارونه هم وکړي؟
یوازې دا یوه برخه ده د ژوند، د ژوند ټولې برخې که څوک غواړو چې تر نیوکې لاندې ونیسو، ټولې برخې د هغو کسانو چې دلته بې نظمه دي، هغه برخې د ژوند ټولې بې نظمه دي. نتیجه دا کېږي چې مونږ که یو ډول خاصه سنجونه د افغان انسان لپاره ولرو، د ځان په رابطه او د جهان په رابطه باندې یو خاص تصور او فکر ولري، دغه خاص تصور او فکر کې مسؤلیت پذیري، ژمنتیا، د وخت ارزښت، د ځان ارزښت، د خپل فکر ارزښت، دقت او دغه ټول منځته راتللی شي چې ورسره نه یوازې دا برخه د ژوند ټولې برخې برابرې وي. تاسو عین پوښتنه د هغه په رابطه مطرح کولی شئ، د زده کړو په رابطه مطرح کولی شئ. کله چې یو څوک امکانات هم لري د ژوند، آرامش هم لري، وخت هم لري، ولې زده کړه نه کوي؟ د دې لپاره هېڅ ځواب نه دی موجود، فقط دا دی چې د ده په سنجونه کې مشکل دی. لکه عین قضیه چې دلته ده، د ده په سنجونه کې دا مشکل پاتې دی، که نه کېدی شي په دې باندې ښه وپوهېږي چې ساعتونه مې پکې تېرېږي، وختونه پکې ضایع کیږي، پیسې مې پکې مصرفېږي، هېڅ څه نشم ترلاسه کولی. تر یوازې یو احساس دی چې اخر کې پاتې کیږي، نور هېڅ شی نشته. په دې باندې ټول سره پوهېږي، اما هغه ډول سنجش نشته دی چې دغه ټولو په سر باندې راشي، د ټولو د مدیریت لپاره روحیه او انرژي آماده کړي په بدن کې. زه دې فکر کوم چې که موږ وشو کولی خپلو زلمیو ته، خپلو ځوانانو ته د نوې دنیا سنجش ورکو، د نوي ژوند سنجش ورکو، دوی به وشي کولی د دغو مختلفو عناصرو په لیدو چې د هغې جمله ټکنالوژي او دغه موارد دي، د دغو ټولو لپاره به وشي کولی یو مهالویش ولري، یو وخت ولري، خاص وختونو کې هم دنیا استفاده وکړي، هم خپل نور ټول کارونه ته ورسیږي. هغه کسان چې بیا هم وایم عادت کړی وي د شانو لپاره، د شانو سره عادت کړی وي، بیرته د دې په مقابل کې یو بل سره باید عادت وکړي تر څو دا راکم شي، پرته له دې په نصیحت او په سپارښتنه او په عادي غوښتنو او هیله کولو باندې د مشکل نه حل کیږي.
ترنو اوریدونکو د تانې څنګه د خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بلې خبرونه ښه وخت ولرئ.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره، له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
انجینر عباسین بهیر نږدې میاشت توړاندې د ننګرهار خاروال شو. هغه ژمنه کړې چې له فساد سره مبارزه کوي، عایدات به لوړوي او ښاري تنظیم به مراعتوي. خو داسې مهال چې یوه عایداتي اداره په پور کې ډوبوي، څه ډول د هر څه ممکن دي؟ ولې ننګرهار سره له دې چې ډېر کوچنی ښار دی بې نظمه دی؟ دا او نور ګڼ موضوعات نن د حقیقت سره خپرونه کې له خاروال عباسین بهیر سره تر خبرو او بحث لاندې نیسو. خاروال صاحب خر اغلاس، اجازه راکړئ چې زه پوښتنه وکړم، وروسته له دې چې تاسو خاروال سوې د ننګرهار یا د جلال آباد خاروالۍ کې څه بدلون راغلی؟
ډېره مننه. اول خو ستاسو ټولو لیدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. د کله نه چې زه خاروال شوی یم، ډېره مهمه دا وه چې د خاروالۍ د اداره چې ډېره خوره وره شوې وه، دا راټوله شي، بېرته یوټیلایز شي، د دوی انرژي توحید شي او د کار دپاره په استعمال باندې واچول شي. نو اولنی کار مې دا وکړ په یوه میاشت کې چې د داخلم د ټیم او د تعهد روحیه ژوندۍ کړله چې کار وکړو د جلال آباد د ښار دپاره.
د دې ترڅنګ تاسو دوه نورې مهمې ژمنه کړې وې چې په دې اداره کې به له فساد سره کلکه مبارزه کوي او عایدات به لوړ وړي. آیا معلومه شوه چې په ننګرهار جلال آباد ښاروالۍ کې فساد شته؟
په ټولو دولتي ادارو کې د فساد نه سترګې پټول به دغه حقیقت نه وي، خو دا یو واقعیت دی چې د افغانستان په ادارو کې او بخصوص په عایداتي ادارو کې لکه ښاروالۍ دی کې د فساد دپاره زمینه برابره ده. او هغه دا دی چې څه نیمګړتیاوې په سیستم کې شته چې سیستم دومره کمزوری دی چې دا خپله د دې لپاره د دې باید شوی دی چې هغه څوک چې فساد کوي هغې ته نه په اسانۍ باندې استفاده وکړي. یو دویم دا دی چې ځینې خلک چې خپله په فساد باندې اخته وي، هغوی تل غواړي چې په یوه لاره نه، په یوه لاره باندې د فساد دپاره ځان ته زمینه برابره کړي. متاسفانه په جلال آباد ښاروالۍ کې هم دغسې ستونزې وي، او یا ممکن وسم ووسی، خو موږ به په قرار قرار کار کوو په تدریج سره چې د فساد د کچا ګراف چې د ښاروالۍ په اړه د خلکو په ذهنیت کې تصور شوی دی، دا به ورو ورو راکم کړو. او هغه ځینه ما په نښه کړي دي په دغه یوه میاشت یا څه باندې یوه میاشت ارزونه کې چې په دغه اداره کې زپاتې شوم چې کم نقاط د فساد زمینه ده یا د فساد لپاره زمینه برابره کړې ده، نو په هغه نقاطو ما کار کړی او زما د تمرکز لاندې دي تر څو وکولی شو د هغه ناحیو نه د فساد کم تصور چې دی هغه راکم.
دا نقطې د ښاروالۍ دننه په لوړه سطح کې دي او کله ښاروالۍ دواني په ماموریتونو کې
معمولا یو اداره چې د ښاروالۍ د چتر لاندې یو اداره یا یو برخه اداري چې کار کوي او په هغې کې دغسې موارد موجود دي، نو د هغې دپاره موږ کار کوو. یعنی زما هدف دا دی چې د ښاروالۍ په ځینو برخو کې دننه دغسې موضوعات موجود و، بهر هم شته ځینې مسایل موجود دي چې موږ په هغې باندې کار کړی دی او د تمرکز لاندې دي چې د فساد دغه پکې راکړم.
ښاروال صاحب، یو مهم بحث د ښاروالۍ پورې البته پورو چې نږدې ویل کېږي له 3 میلیونه ډېره دغه افغانۍ د اداره پوره وړې ده، په دې برخه کې هغه حقیقي موضوع څه ده؟ ولې یو عایداتي اداره په داسې ادارې بدل شي چې پوره وړي شي؟
ښاروالۍ نیمه تصدي ده او د دې ادارې ټارګټ دی چې په کال کې د ځان لپاره یو ټارګټ ټاکي چې موږ دغومره عواید باید ولرو او دغومره زموږ باید مصارف واوسي، د عوایدو په اندازه مصارف. بیا په دې مصارفو کې موږ یا دا د بودیجې په برخه کې موږ دوه قسمه بودیجه لرو، یو عادي ده چې نورمال اداره په هغې باندې ساتل کېږي او دویمه برخه د بودیجې چې ده انکشافي ده چې موږ په ښار کې انکشافي کارونه وکړو. متاسفانه په تېرو کلونو کې دې ته پام ډېر نه دی شوی چې موږ څومره انکشافي بودیجه لرو، مګر پروژې په پام کې نیول شوي دي چې د دغه انکشافي پروژو بوج چې د مثلا د 90 مالي کال نه 90 ته، د 90 مالي کال نه 90 ته، د 90 مالي کال نه دا د اوس 1400 مالي کال ته را انتقال شوي دي او دا جمعا 370 میلیونه افغانۍ په شاوخوا کې دي چې ښاروالۍ پوره وړې ده. او په دې کې څه کارونه سرته رسېدلي دي چې هغه تقریبا د 120 میلیونه په ډالرو کې انکشافي کارونه پای ته رسېدلي. باید دا ووایو 120 میلیونه موږ قراردادیانو ته پی کړو، ورې کړو، تادیه کړو او د 300 په حدودو کې دا داسې دي چې پروژې د تیر مالي کال نه د تیرو مالي کالونو نه دغه 1400 مالي کال ته را انتقال شوي دي چې په هغې باندې هم کارونه تقریبا په خلاصېدو دي. نو د دوی چې دا پروژې خلاصېږي باید دوی ته موږ دغه رقم تادیه کړو. په داسې حال کې چې موږ سږ کال یوازې د 478 میلیونه افغانیو اټکل کړی دی د عوایدو برخه کې.
د ما د همدغه عوایدو بحث په باره کې پوښتنه کوله چې په 1400 میلادي کال کې دا ټارګټ وړاندې په 99 کال کې څومره و چې سږ کال دومره هدف ټاکل شوی؟
په 1400 مالي کال کې موږ په حدود د 1.5 میلیون افغانیو په حدودو کې کسر لره، یعنی د اټکل نه موږ دومره کسر د عوایدو کړی و، دومره عواید هم کم ترلاسه کړي وو د اټکل شوي رقم نه. او دلیل هم دا و چې د کورونا وبا د راتګ سره سم په ښار کې عایداتي زموږ ځینې ثابتې او یا غیر ثابتې عایداتي سرچینې چې وې هغه ودرېدلې، د هغې نه عاید ونه شو. همدا ډول په حدود د 40 نه تر 45 میلیونه افغانیو یوازې د لس پلورونکو نه عاید راته چې تېر کال د عاید نه و راټول شوی، نو دا د دې لامل شو چې د بودیجې د کسر سره مخ شو.
ښاروال صاحب، یو مهم بحث په ښاروالۍ کې دننه د بستونو تشه ده چې بستونه شته، ولې د ګمارنې پروسه پکې لا هم په سم ډول باندې نه تطبیق کېږي؟ ویل کېږي چې لا ویاو زیات بستونه خالي دي په ښاروالۍ کې او وړاندې اعلان شوي هم دي، ولې د ګمارنې بهیر نه دی پیل شوی؟
اصلا داسې نه ده چې دلته بستونه خالی دي. خبره دا ده چې د 99 کال کې چې کوم تشکیل پاس شوی دی هغه په هغې کې ځینې بستونه تضعید شوي دي، نوي ایجاد شوي دي چې د هغې دپاره باید کسان استخدام شي. او د دې تر څنګ په ځینو بستونو باندې حکومي خلک مقرر شوي دي چې د پی آر آر پروسه پې نه ده تطبیق شوي یا د ملکي اصلاحاتو د ملکی خدمتونو او اداري اصلاحاتو پروسه په نه ده تې شوی. نو په دې اساس باندې د خاروالی 102 بستونه اعلان ته تللی دي چې د شارټ لیستینګ پروسې جریان لري، سره د دې چې اوس د موقت وخت لپاره لږه توقف شوې ده، خو بیرته به دا پروسه پیلېږي او دغه 102 بستونو ته به
د امتحان دلارینه کسانې ښه. خاروال صاحب، یو مهم بحث په ننګرهار کې د خاري تنظیم دی، خار خوراک چنه دی، اما د خلکو ګڼګونه تاګ راتګ، د موټرو ازدحام او یو لوی سونځه البته د ریکشاو چې په جلال آباد کې لنګ دي ډیر زره زیات ریکشاوي تاګ راتګ کوي، د تنظیم لپاره څه پلان شته؟
جلال آباد ښار د 50,000 کسانو لپاره جوړ شوی دی چې اوس پکې تر 1.5 میلیون زیات وګړي اوسیږي. تقریبا د 1.5 چندو نه زیات خلک اضافه اوسیږي په جلال آباد ښار کې. د دې لپاره به یو څه سخت وي چې د نظم او د پراختیا په برخه کې موږ لګیا یو کار کوو چې ښار ته وسعت ورکو، پراختیا ورکو. هغه پلانونه د مخینه شروع شوي دي او موږ هم اوس تر لاس لاندې نیولي دي چې ښار انکشاف ته دا کې خو که دغه موجوده ښار د نظم او د تنظیم په باره کې خبره کوو نو پرته د شکه چې مشکلات ډېر دي. زمونږ خلک د غربت او د فقر سره مخ دي، دوی راغلي دي د ښار په واټونو باندې، په پیاده روانو باندې، د سړکونو باندې دوی لاس پلورونه پیل کړي، د تختونه ودرولي، کراچۍ دي، لاسګاډي دي او بکسي دي چې دا د ښار د ازدحام او د ګډي ګوډي سبب شوی دی. ځکه پیاده روانه معمولا د پیاده خلکو په مخ باندې بندی یا کم تګ راتګ کېږي پکې، نو خلک راوختي دي سړکونو ته. په همدې شکل ځینې لاس پلورونکي په سړکونو ملاد دي چې د ترافیکي بندښت سبب ګرځېدلی. اوس موږ کار کوو په دې کې، داسې هم شوي چې پلو لارو ته دوکاندارانو خپل مالونه راایستلي دي، 50% رش دوی جوړ کړی. موږ غواړو لومړی کار د دوی سره دا ځل وکړو چې د دوی خپل حریم ته ننوځي د دوکان او خپل لاري خوشي کړي خلکو په مخ باندې. نو دې سره به په خپل لارو باندې 50% ازدحام کم شي او په دویم ترتیب کې مونږ د لاس پلورونکو لپاره په پلان باندې کار کوو چې دوی ته اساسي حل لار پیدا کړو. ځینې کوچي فرعي کوچي چې هغه د ترافیکو په مخ باندې د پخوانه تړل شوی یا تګ راتګ پې نشي کولای، مونږ غواړو لاس پلورونکي په هغه کې تنظیم کړو او د دې ترڅنګ ورته ځانګړي مارکیټونه جوړ کړو چې د ښار ټول لاس پلورونکي په دغه مشخصو مارکیټونو کې ځای په ځای کړو.
زه اولنډه پښتنه کوم همداسې لنډ ځواب مو ورته خاروال صاحب کرا کوي. تر ډیره پورې د خالد تنظیم په برخه کې ساسي کمیسون چې خار تر اوزی د همدا پیاده روانو نو دوکانونو د مخینه خلک لري کې همدارنګه خوراک فروشي چې سړکونو په منځ باندې ولاړ دی، البته لاس پلورونکي مې هدف دی. اما اساس له تګ وروسته بیرته دغه کسان خپل ځایونو ته راځي. د پښو مګر دا کیسه به تر کله روانه وي؟
اصلا ستونزه دا ده چې د یو اړخ نه کار نه کیږي تر وې پورې چې دویم اړخ یعنی ولس هم موږ سره همکاري ونه کړي. د ښاریانو همکاري چې ده ډېره ضروري ده د ښار د نظم په راوستلو کې، د ښار په تنظیم کې. نو زمونږ هیله دا ده چې ښاریان موږ سره په دې برخه کې مرسته وکړي. او لکه د مخه مې چې یادونه وکړله چې موږ اوږدمهاله پلان لرو، نه غواړو چې دغه د منډو رامنډو کیسې بیا تکرار شي. غواړو چې دې ته اساسي حل لارې پیدا کړو. او د مخه مې وویلې چې په فرعي کوڅو کې به دوی تنظیموو او د دې ترڅنګ د دوی لپاره مشخص مارکیټونه جوړو چې هغوی کې ځای پر ځای شي.
د جلال آباد خاروال انجینیر اباسیر بهیر، ډیره زیاته مننه.
کورم ودان.
زخو شرابیم زخو شرابیم شیخت سرا سرا جان کرے برخی ازلی دی کشک ماد زان پر آنکڑے زخو شرابیم شیخت سرا سرا جان کرے برخی ازلی دی کشک ماد زان پر آنکڑے زخو شرابیم
شرابیم شیخ سرا سر جان کرے برخی ازلی دی کشک مات جان پر انکرے زخو شرابیم